السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا په سر کې هم د سات خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې د یخې هوا له کبله نه ماشومان مړه شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی د پنجشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه ماشومان تیرو څو ورځو کې په شهر بزرګ، جرم او بهارک ولسوالیو او مرکز فیض آباد کې مړه شوي دي. په غور کې هم سړې هوا یو کلن ماشوم مړ کړی. دا خبره د غور د ولایتي روغتون چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړې. د روغتون د احوال له مخې په دې وکلن ماشوم سربیره چې د سړې هوا له امله یې سا ورکړې، پنځه نور کسان هم د سړې هوا له امله سخت ناروغ شوي دي. ناروغ او جوبل کسان په روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د طالبانو پیښو ته د رسیدو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې سړې هوا په اتو ولایتونو کې شاوخوا اویا کسان مړه کړي او اویا زره څاروي یې له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د نجونو د ښځو او کار او د تعلیم په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن امینه د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. امینه محمد او مولوي حنفي د چهارشنبې په ماښام په ارګ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ په ټویټر خپاره شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسنی دا اردرن وای پر راتلونکو څو اونیو کې استعفا کوي. هغې دا خبره په یو خبری کنفرانس کې وکړه او یې ویل چې د څلورو نورو کلونو لپاره د رهبرۍ اړینه انرژي نه ده ورپاتې او هیله منه ده چې د کارګر ګوند له خوا یو نوی کس صدر اعظم ته وټاکل شي. د نیوزیلند ټاکنې په فبروري میاشت کې ترسره کیږي. جسنی دا اردرن په 2018 کال کې صدر اعظم شوه. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف نن د خپل هیواد ولسی جرګه لغوه کړه او اعلان وکړ چې د مارچ په 19 د وار لمخه پارلماني انتخابات ترسره شي. په قزاقستان کې دوه میاشتې مخکې د ولسمشرۍ وار لمخه انتخابات وشول. د ټاکنو ته د پروسه کال د جنوري د میاشتې حکومت ضد خونړیو مظاهرو لاره هواره کړه. د دې اعتراضونو په لړ کې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف واک کمزوری شو. د ارمنستان په یو پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پایله کې 15 پوځیان مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د اورلګیدنه د جنوري په 19 د دغه هیواد پلازمینه یروان ختیځ ته په 110 کیلومتري کې د ګغانکیک د ختیځ سیمه په یو پوځي اډه کې شوې ده. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبرو پر اساس د افغانستان ساحلي فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي وکړي. دغه سیالي چې تایلند هیواد کوربتوب کوي د مارچ میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او پایلوبه به د همدې میاشتې په 26 نیټه وي. بیا هم سلام. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د خبرونې ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري، دا چې یخنی څاروي وژني دوی ستونزې نورې هم ډیریږي. اوچا چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت یخنۍ د خلکو زرګونه څاروي ورمړه کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او میلیونونه افغانان نشي کولی خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او روان ژمی د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونی کېږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي. اوچا پرون ناوخته چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري. د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو مسؤول عبدالله محمدي رسنیو ته په یو سولي پیغام کې ویلي، سخت یخنۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږ 10 کسان وژلي او تر 10,000 پورې څاروي له منځه وړي. نوموړي ویلي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. دغه طالب چارواکي زیاته کړي چې د اټکل لمخي سړه صفه به یو بل ونی او یا هم تر دې ډیر وخت لپاره موجوده وي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي او د دې هیواد میلیونونه وګړي نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. آی سی آر سی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې روان سخت ژمی د خلکو د ستونزې لا پسې زیاتې کړي. سره صلیب ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې لسلر ویشت میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نږدې شل میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزې او څلور اشاریه اووه میلیونه وګړي د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي. د روانې میلادي میاشتې له لسمې نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په غور او یو شمېر نورو مرکزي سیمو کې د حرارت درجه منفي درې دېرش ته ټیټه شوې. پر افغانستان د سړې هوا ځپون کې څپه داسې مهال راغلې چې له دې وړاندې دغه هیواد کې بشري وضعیت نازک او د اندېښنې وړ ښودل شوی. ملګرو ملتونو په تېره ډسمبر میاشت کې د خپلې یوې ارزونې له مخې وویل چې په 2023 کال کې به 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په نادولتي ملي او نړیوالو مرستندویه موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو د کار د بندیز پریکړې له اړمنو افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو بهیر اغیزمن کړی او زیات شمیر ادارو خپلې مرستې ځنډولي چې دې چارې د افغانانو ژوند له سختو ننګونو سره مخ کړی دی.
ومورېدل چې په افغانستان کې د روان ژمي او له کبله یې د زیانونو په اړه باندې اوچا او دغه راز سره صلیب اندېښنې ښودلي. دا چې سړه هوا چا ته ډېر زیان اړوي او د کومې کټګورۍ خلک ډېر له خطر سره مخامخ دي، همدا پوښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د یوې مرکې په پیل کې د چارو له کتونکي عبدالنصیر رښتیانه کړې ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد ده او زموږ زراعت هم وابسته په ورښتونو یا برف و واورو په دشان باندې تړلی ده. کله چې موږ د دې شاهدانو څو چې برف وري یا بارونونه کېږي نو په هماغه کال کې زموږ زراعتي حاصلات هم ډېرېږي. نو که چېرته وچکالي نو خامخا د زراعتي محصولاتو هم کمښت سره مواجه کېږي او بزګر ډېره متضرر کېږي. در حال کې چې تاسو پیږئ چې اتیا سلنه خلک د افغانستان زراعت پیشه ده، یعنی په زراعت بخش کې مصروفیت لري او شپېته سلنه خلک د همدې زراعت لار نه خپل ژوند مخته بوزي. نو بر علاوه د دې چې دا ورښتونه یا برف باران ډېر ګټه کوي زموږ زراعت لپاره، د بل اړخه که تاسو وګورئ د فقر بیکاري او خصوصا د یخنۍ کولای شي چې د افغانستان د خلکو بېوزلو خلکو ته ډېر زیانونه هم ورسوي. تر دې مهاله اوس تقریبا اویا کسان د دې یخنۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او اکثریت هغه قریجات یا هغه کلي چې لارونه لاره نه لري، یعنی سنډر او معیاري جادې یا سرکونه نه لري، کله چې واوره وریږي نو دا لار ټول بندیږي او خلک ډېر په مشکل کې مشکل سره مواجه کیږي.
ډیره مننه. رښتیا سپ تاسو دې ته هم اشاره درلودله چې د یخنۍ دغه څپې ډیر خلک متضرر کړي دي، خو په دې هم را سره لګوږه کیږي چې ډیری کوم طبقه خلک متضرر شوي دي یا زیان ورته ورسېدلی دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې ډیر عوامل شتون لري چې خلک وضعیت اقتصادي له لحاظه ډیر وضعیت خراب شوی ده، ځکه چې یو خو د ژمي په وخت کې داسې یو موسم ده په افغانستان کې چې دلته اکثریت تجارتي یا اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېږي، ځکه چې هوا ډېره یخېږي. او د بل اړخ نه تاسو ګورئ چې په هغه لره سیمو کې چې خلک هغومره د اقتصادي له وجې نه پرمختګ نه ده کړی او اکثریت خلک بزګر یا مالدار دي، نو ډېر فقیر او بیچاره خلک دي او مرکزو ته یا شورو ته لاسرسی نه لري. او په هغه سیمو کې پخوا هم جنگونه او نارامي هم و. نو کله چې دا واوره یا یخنۍ راځي د دوی سرکونه بندیږي او هغه سیمو کې کاروبار هم نشته.
رښتیا چې د یخنۍ د دغه څپې دوام څومره خطرناک دی او د کابو کېدو لپاره باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې دلته یو اداره په نوم د حالت اسرار یو اداره لرو او په دغه حالتو کې دوی خلکو سره بېوزل خلکو سره او هغه کسان چې خطر یا تهدید دوی ته متوجه ده هغوی سره رس کوي همدارنګ نړۍ بین المللي سازمانونه هم شته چې اصرار په حالت کې خلکو سره همکاري کوي نو زه فکر کوم چې که دا یخنی دوام عمومي ډېر خلک به متضرر شي نو زموږ هیله دا ده چې هغه مرستندویو ادارو پرته له هر شی نه زر تر زره ځان دده خلکو ته ورسوي او دوی سره همکاري وکړي تر څو چې دلته یو بشري ناورین رامنځته نه شي
د چارو کتونکي عبدالنصیر رښتیا و چې له آزادۍ راډیو سره یې د یخې هوا له کبله د زیانونو او دا چې کومه طبقه ډېر له دغو زیانونو سره مخامخ کیږي خبرې کولې تر دې وروسته آزادۍ راډیو د شپې له خوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې له خوا د پخوا غوندې د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو کولی سي موږ پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیې او ایران له ټینګار وروسته یو شمېر افغان مېرمنې وایي زده کړه او کار د دوی قانوني او شرعي حق دی دوی له افغان ښځو او نجونو له حق دوی د افغان ښځو او نجونو له حقونو د اسلامي هیوادونو ملاتړ ستایي او د لا هڅو هیله ترې کوي د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تیرې سې شنبې په ورځ په ترکیه کې سره لیدلي او په افغانستان کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کړی تفصیل په دې راپور کې اورو
ټول هیوادونه قطر عربستان ترکیه ایران هلته مسلمانان اوسېږي تنه افغانستان کې مسلمانان نه دي ټول په نارمل توګه خپلې زده کړې کوي درس وایي
عقله نومېږي په کابل کې د مورا پوهنتون د تپانځي ماسله وه چې اوس په کور ناسته ده عقله وایي په ټولو اسلامي هیوادونو کې ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکول شوی دی یو افغان نجونې او ښځې دي چې له دې قانوني او شرعي حق محروم شوي دي عقله ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ حق هم ده چون هم زده کړې وکړو یو انسان هم حق نه لري چې بل انسان ته محرومه کړي کله چې دا ناستې کېږي د اسلامي کشورونو طرف نه ترکیه او ایران دل طرف نه خیر ته یوسي خو دې ناستو مقابل کې باید یو تغییر په افغانستان کې راشي نو
د طالبان حکومت په تېرې دسمبر میاشت کې په دوو جلا جلا فرمانونو کې پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو پر تګ بندیز ولګوه او دغه شانې په نادولتي موسسو کې مېرمنې له کار راوګرځولې مخکې له دې بل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي وو او د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ دوی په ډیری دولتي چې دارو کې هم لکار منه کړی وي مدني فعال همیرا قادری وای ډیری دغه مېرمنې چې لکار راګرځول شوې دي خپل کورنۍ او ته یوازینی ډوډۍ ګټون کې وي
اقتصادي شرایط ډیر زورون کې دي ډیر شزه د کور نفقه پر دوی دي او باید دنده وکړي ترسو خپل د کور ارتیاوي چمتو کړي او دا د خزو قانوني حق دي دنده تر سره کړي د ترکیه او د ایران دغه جلسې په کلاکه حمایت کوو
اغلی قادری پر افغانجونو او خزو د محدودیتونو د لری کول په برخه کې د اسلامي هیوادونو رول مهم ګڼي وای تر اوسه چې کومه هڅه دوی کړي د ستاینې دي او هیله ده چې خپل دوه هڅو ته دوام ورکړي د پداسې حال کې د چیرې ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه هیواد او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبه په ورځ په ترکیه کې سره کتلي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان مېرمنو د زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه خبرې کړې دي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دغه کانفرنس ویډیو هم په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولد چاوش اوغلو په دې ناسته کې ویلي
افغانستان ده کز چوجکلارن ایتیمی
په افغانستان کې دنجونو پر تعلیم او د خزو پر کار د بندیز پاړه ترکیه او ایران سره په اړیکه کې دي او د غشان د اسلامي همکاریو کانفرنس د لارې له طالبانو سره کیلیو او خپل هڅو ته دوام ورکو زموږ دین اسلام د زده کړو په ځت نه دی بلکې په زده کړو ټینګار کوي او دنجونو پر تعلیم بندیز موږ له دین سره اړخ نه لګوي موږ خپل دریز د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامي له طریقه په ټینګه پډاګه کړی
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د یادونې ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کې ویل چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري دا غونډه چې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړه شوې وه په آخر کې یوه اعلامیه هم خپره شوه چې پکې راغلي وو تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتونونو په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نشي. ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې هم د اسلامي نړۍ په هیوادونو کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د خبره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد چې دا مهال د افغانستان په سفر ده، له سفر مخکې په قطر کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره تر کتنې وروسته کړې ده. دا چې په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي چې په ټوله نړۍ کې له یو سلو اتلس میلیونو څخه زیاتې نجونې له ښوونځیو څخه محرومې دي. ښاغلي ګوتریش د چهارشنبې په ورځ په خپل یو ټویټ دا خبره کړې، ویلي دي چې هېڅ شی نشي کولای چې له تعلیم څخه د نجونو محرومیت توجیه کړي. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. تاسو زموږ د اونیز خبرونی نور بس دی اوري. زمال علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي اوریدونکو. لدی سره چې د ازادي رادیو خبرونی سر له 4 شنبې څلور 20 ساعت اسوي، نور بس دی خبرونه به هر اونۍ د 5 شنبې په ورځ د مازیګر له 4 تر 15 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګ ویلي دي چې هغه څه چې د مهال په افغانستان کې روان دي د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی. د ملګرو ملتونو د شوزو د آسیا پاسیفیک څنګ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ورستي تحولات شي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د تیرو څو لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې په اوبو لاهو سوې. دې ادارې دغه راز زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه په هر ځای کې د نړیواله مبارزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو تیره دسمبر میاشت ښځې پوهنتون ته لتاګه منه کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، د افغانانو او نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شول او ځینو موسساتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول او یا هم په نیمایي ډول باندې ودرول. طالبانو په 2018 کال په اگست میاشت کې له واک تر رسیدو وروسته لومړی د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو د نجونو پر مخ وتړلې، بیا د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کاره مخنیوی وکړ. تفریحي پارکونو او د ورزش ځایونو ته د ښځو او نجونو پر تاګ محدودیت وضع سو او طالبانو ویلي چې له محرم پرته ښځې سفر نسي کولای. دا یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې له توند غبرګون سره مخامخ شوی. زموږ موضوع دا ده چې آیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره به د نړیوالې ټولنې هڅې نتیجه ورکړي. پر دې موضوع اوریدونکو تاسو کولی سئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتس اپ شمیرې ته خپل غږیز او لیکلي پیغامونه راولېږئ، زه به یې په همدې خپرونه کې راواخلم او خپاره به یې کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. پر همدې موضوع د خبرو لپاره را سره د ولسی جرګې پخوانی غړی آغلی سایمه خوګیانی، د ښځو د حقونو فعال آغلی خاطره اسحاق زی او د ښځو د حقونو فعال اوژی امیل میلمنی دي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. درو سره ته شراغلاس وایمه. لومړی پوښتنه به آغلی خوګیانی له تاسو وکړم چې تاسو واورېدل چې ملګری ملتونه د افغان ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ هلې ځلې شروع کړې دي چې له طالب چارواکو سره ونډې وکړل، دوی سره لید کاته وکړي او دوی قانې کړي چې نجونې درس ته پرېږدي او ښځې کار ته. ستاسو په نظر دغه هلې ځلې به کومه نتیجه ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ټول درنو ورځې ته سلامونه او نیکی هیلې. دویم دا چې اول خو نتیجه ورکړي، ځکه چې همدا رقم ملاقاتونه د دوی سره دوامداره وي، نړیوال سازمان خلک راشي، استازي راشي، دوی سره خبرې وکړي. همدا رقم مثلا مخکې څنګه چې موږ وویل لکه د اسلامي وادرو استازي دلته راشي، دوی سره خبرې وکړي. نو دا حتما تاثیر لري، ځکه دا خو دوی ته هم ثابته ده چې ښځه د اسلام د نظر نه، د تعلیم نه مثلا محرومن ده، بند نه ده او جواز لري. او خوځوانو نه مثلا خو تعلیم کړی په افغانستان کې، دا نوې خبره نه وچ مثلا د شروعاتو کې دا شی شروع شوی دی تقریبا مونږ د مولانا خان د وخت نزدې شاهدان نشو مثلا د مکتبونه و درته ورسته پانتون نه جوړ شو خو تعلیم کې کار کولو. نو اوس دا نوې شی چې تطبیقېږي په افغانستان کې متاسفانه زمان په غوډي هوادونه کې پاکستان کې هم یو اسلامي هواده د شینشته خو د تعلیم باندې نه دی، په ایران کې باندې نه دی، په ترکیه کې باندې نه دی، په مصر کې باندې نه دی، څومره اسلامي هواد رژیلي دا باندې نه دی. نو طالبان باید په دې قانې دا د ښځو مسلم حق دی، تعلیم او د کار. نو چې ښځم بشر دی او د بشر د اساسي حقونو شمېرل کېږي، چې باید تعلیم کې او ورسره باید د کار زمینه ورته برابرې چې کار وکړي. خلکو دوه خو شرایط لرل ویلي چې مثلا محیط برابر دی، دار نه دی، اغان دي. افغان جنکې ټول شیانو سره منلي وو، یعنی خام په دې پوهېږم چې د افغانستان جنکې او ښځې به حجاب اخلي پوهنتونو ته، مکتبونو ته، کار ته. خو بیا هم که دوه تین شرایط واقع مثلا ومنل، مګر متاسفانه موږ ولیدل چې پوهنتونو کې د امتحان اخرې ورځې وي، دوی ورته دروازې وتړلې، یعنی پنځه کاله شپه کله سره خوارې وو چې فاکولته وي، په آخر ورځ دروازه وتړله چې لاړه شه کور ته، دا ډېره سخته ده. او یوازې مثلا دې جنکو ته نه دي فاویلون ده، ځکه ډېر په غریبۍ کې خلک خپل اولادونه فاکولته ویلي، مکتبونه پرې ویلي، قرض وکړي، پور وکړي، دوی د تعلیم زمینه برابر کړه، مګر په ډېر ناامیدۍ سره دوی رخصت شو. اوس هم دا کوم مهاجرتونه چې زه ګورم، مثلا هره ورځ موږ خبرې کوو چې دلته مثلا خلک مړه شوي، هلته خلک مړه شوي دي، دلته مثلا خلک تسپاوی کېږي، دلته خلک تسپاوی کېږي، او مهاجر دا رقم دي. دا ټول بېچارهګان د بدې ورځې هلته روان دي. یو خو د کار زمینه وطن شته چې مثلا دوی په خپل وطن کې کار وکړي، او سړی چې بل وطن کې څومره پوهې پیدا کړي، خپل وطن کې لس روپۍ پیدا کړي، خو چې باعزت ژوند ولري، خپل وطن بهتره دی. دویم دا چې دو اولاد محرومېږي درس نه، مثلا لورګانې په کور کې ولري، د دوی لورګانې ټولې د تعلیم نه محرومې دي. سړی کېدای شي شپږ لورګانې ولري، هېڅ ځای ولري، مګر دا ټوله ته په کور کې دوی پر سخته ده، هم پوهنتونونو کې وي، هم مکتبونو کې وي، یو عالم پارې پې کړي وي، نو دا سخته ده. زما په نظر کې داسې دوامدار ملاقاتونه وشي، خو دا به ښه وي که دوی قانع شي، او که قانع نه شي دا یو په تاوان دی. نو د خپل انسواد دي، لکه تر اوسه چې په رسمي توګه پیژندل شو، پس دې نه به څوک په رسمي توګه پیژني، او همدا چې به یوازې پاتې وي، خو دا به بلاخره افغانستان د خلکو په تاوان کوي، ځکه که دوی هغه بشري مرستې په دوی باندې ودرېږي، موږ د دې شاهدانو چې بېګا تقریبا دوی اعلان وکړي چې اویا نفر مړه شوي دي یخنۍ نه. یعنی که دا یو نړیوال سره کومه خونه کې، نو افغانستان په خپل کې فارغ دي چې نه لري، په دې اړه دوی هم تاوان کوي، د افغانستان خلکو تاوان کوي.
مننه خوګرنی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. خاطره اسحاق زی صاحب، استاد څخه به د همدو خبرو په دوام پوښتنه وکړم. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ملګرو ملتونو مرستیال فرحان حق ویلی دی چې د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوت سره چې په سیاسي چارو کې د سرمنشي مرستیال خالد خیری هم ورسره دی، دوی یو ځای کابل ته رسیدلی دي. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار لپاره مخکې د نایجیریا د کابینې غړی و، او دا یو مسلمانه چارواکی د ملګرو ملتونو چې دا به له طالبانو څخه وغواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې لاس په کار سي. د چارواکو څخه غوښتل دي چې افغان ښځو ته د کار او تحصیل حق ورکړي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د یو مسلمان چارواکی خبره به څومره پر طالبانو باندې تاثیر وکړي چې دوی د ښځو حقونه ورکړي په افغانستان کې؟
مننه. سلام درنښت تاسو د بحث ګډونوالو ته. زموږ په اند په ټوله کې چې راسه موږ هغه جمع به مشخص راځم ستاسو سوال ته، چې د افغانستان په اړه د نړیوالو چلچنان زه فکر کوم چې پروژې دي، ځکه تقریبا د یو نیم کال په تیریدو سره د ښځو په وړاندې باندې د ښوونځیو د دفاترو دروازې بندې سولې، په کومو ستونزو سره چې دي اوسني حالات کې لاس او ګریوان دي. هیڅ نړیوال ټولنې، هیڅ یو اسلامي هیواد داسې یو غبرګون ونه ښودی چې موږ په دې باندې مطمئن سو چې واقعیت که زموږ سره د اسلامي نړۍ ولاړه ده، هم په دغه دلیل سره ولاړ ده، او که نور نړیوال ټولن چې مخکې په تیرو شلو کلونو کې زموږ همکاران پاتې وو، یا په بیلابیلو برخو کې زموږ سره د ظرفیت جوړونې په برخه کې همکاري کړې وي، یا هم هغه مرستې جاري ساتلې وي، نو هیڅ داسې یو څه منحیث دی و افغان ما ونه چې واقعا د دې ملاتړ موږ د رښتینې ډول له ځان سره لرو. ځکه پروژې شکل په دې و که چیرې دلته مابین کې تقریبا یو نیم کال تیر شو، د یو نیم کال په تیرېدو سره ډېر څه دی کولای سوای. تاسو ول ته شاید وس چې په ایران کې یو میرمن مو وژل سول، نو د هغه میرمنې په وړاندې باندې په ټول نړیوالو په یو سلا سره رخ پورته کوي، کاغه اسلامي هیوادونه او کاغه غیر اسلامي هیوادونه. ولې په افغانستان کې په زرهاو کسان که هغه خویندې دي، که هغه میندې دي، که هغه ځوانان دي، په ورځ کې هغوی که د طالبان د خوا سي، که د داعش په نامه، که په سرحدونو باندې له منځه وړل کېږي، ولې هیڅ نه وه اتاقه مشرانو مخکی او اعلامیه خپرولې د خواخوږی هغه هم بندیسولې. نو نړیوال ټولنې هیڅ نو کوم ریاکشن د دې په موضوعاتو په وړاندې باندې ونه شوې. ولې راځو کچیر اوسني حالات کې دغه د نړیوال ټولنې کوم سرمنشي مرستیاله چې راغلی و افغانستان ته، موږ امیدوانو یو چې وقت دې هغه خواخوږی هم صرف ظاهري شکل یا د میډیا پر مخ باندې ونه اوسي، رښتین ډول کچیر واقعا نړیواله ټولنه، امریکا یا همدغه اسلامي هیوادونو پر طالبانو فشار راوړي، زه فکر کوم چې په ډیر لنډ وخت کې به موږ نتیجه ځینې واخلو او ډیر لاسته راوړنې به ولرو. همدا طالبان به تاسو وګوري، هم به د جمهوري نظام ومني، هم به د ښځو حقوق ومني، هر څه به دی ومني. ځکه کله چې دی په قطر کې و، تاسو د دې شاهد یاستئ چې هلته که د ښځو سره که هغوی په لږ سر باندې ورسره خبرې کولې، که په لږ مخ باندې خبرې ورسره کولې، هغه نیمه کالی اغوستو د هغوی سره هیڅ په دې کوم اعتراض نه درلودي. خو کله چې دوی بېرته افغانستان ته راستانه شول، حکومت د دوی په واک کې سو، نو دوی بېرته هغه مسلمانان شول، دوی طالبان شول، دوی بېرته هغه سخت دریځ کسان شول. آیا ولې د دوی دغه سخت دریځ په دوحه کې نه و؟ د دوحې په ناستو کې دوی څومره دیموکرات معلومېدل؟ حتی زموږ ډېری افغانانو پر دې باندې واقعت باور کړو و دوی ته امیدوار وو که طالبان هم راشي نو جنګ به هم ختم شي او دوی به هم د یو ډیموکرات ټولنې په لور باندې موږ روان اوسو، جګړه به هم ختمه سي. ولې له بعد مرغه کله چې واک دي ته ورسېدي، نو دې تر هغه تیر ځلې تورې دورې نور هم دي هغه کارو ته لاس واچوي چې حاصلن سړی نسي کولی چې هغه خط سوی په اوسني شرایطو کې، په اوسني حالت کې. ولې نړیوالې هم ملاتړ دي؟ ځکه که نړیوالې ملاتړ نه وای او ملاتړ نه کولی، نو دغه د څلوېښتو میلیونو ډالرو دغه کوم کڅوړې چې هر اونۍ دي ترالیژنو دا به واقع شکل سره باندې باندې کړی وای. که دی وخت زموږ سره درېدل وای، نو دلته پر دې باندې فشار راوړل شو. موږ په دې پیژو چې طالبان خپل نه دی راپورته شوی، د دې تر شا دا چې د چا پروژه وه او د چا په ملاتړ باندې راغل دي ته دې ځای پر رسیدل دي او یا هم سیاسي معامله تر سره شول، نو دا ټول ته واضح ده. دا جواب ته زه نه غواړم پر هغه باندې بحث وکړم. ولې که دلته واقعیت نړیوال ټولنه، اسلامي هیوادونه په رښتین ډول د افغانانو د افغان ښځو غم اخیستی دي او واقعا دغه اوسني حالات نه دي پر پیرسو، نو دوی کولی شي چې په یو شغبن په یوې اعلامیه سره چې دغه مرستې پر دې باندې بند کړي، پر دې باندې قیدات وضع کړي. نو زه په دې باندې متيقنه یم چې طالبان به هم د خپل دریسه تغیر ورکړي او څه به د یوې لا بسیا او یا پرمختللې ټولنې په خوا باندې به موږ ګام واخلو.
مننه آغلی اسحاق زی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوژی امیل صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه وکم. مننه اول چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد کابل ته سفر کړی دی او د کابل تر سفر مخکې د افغانستان په تړاو له ترکیې، قطري او پاکستانی ډیپلوماټانو او چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت ویاند عبدالقهار هر بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو، پر چارواکو یې د سفر د بندیزونو نه لغوه کېدو او بانکي محدودیتونو افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. آیا تاسو په دې فکر یاست چې افغانان پرته له دغو ستونزو هم له ستونزو سره مخامخ دي، پخپل د طالبانو د حکومت لخوا؟
مننه کوم تاسو ته، سلامونه اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته درنښت او سلامونه. خبره په دې کې ده چې یوازې دغه څو محدود شیان چې دوی یادونه کوي، دا فکر کوم چې غیر د دې نه زمونږ ستونزې بلا ډېرې دي. د دوی په راتګ سره زمونږ ژوند دومره خراب شو، خصوصا نه یوازې د میرمنې، د میرمنې خو هغه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، د دوی اجنډا، د دوی ټول تمرکز، د دوی ټول هغه افکار، د دوی ټول هغه کاروبار او نتیجه دا ده چې څنګه کولای شو چې ښځې محدودې کړو، څنګه کولای شو چې اساسي حقونه یې واخلو، څنګه کولای شو چې نورې په ټولنه کې محدود کړو، نورې وځورو، خفه کړو، د شپې فکر وکړو، سهار ته یو فرمان صادر کړو چې ښځې باید مکتب ته لاړې نه شي، ښځې پوهنتون ته لاړې نه شي او ښځې کار ته لاړې نه شي. یعنی یوازې خزی خو په تکلیف نه دی، دلته ماشومان هم په تکلیف دي. ځوانان تاسو ګوري چې هر ورځ د دې دا وطن پریدي پر څومره ناقانونه او په څومره خطرناکو لارو نه د دې ځینې ځان وباسي. هغوی چې تعلیم کړی وو، هغوی چې د دې وطن په امکاناتو باندې دې ځای ته ورسېدل، متخصصین شول، علم پوه او هنر یې ترلاسه کړ. دوی په وحشت کې دي، په همدا عجله کې دي، په همدې بیړه کې دي چې څنګه ځان وباسي دی ځینه، ځکه خپل بقا، خپل آینده، خپل راتلونکی، خپل د یو مړې ډوډۍ جوګه دلته